لري، ثقيل صناعي لري، متوسط صناعي لري او خفيف صناعي لري، دي فرق مختلف دي. ولا ده غلط سياسي كراوله پر اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کړی، او دا پاکستان څخه د یو ورشکست اقتصاد جوړ کړی دی. پاکستان اوس مهال متاسفانه دا ټول خپل د استراتیژیک زیرمې تقریبا لس ورکړی دی. مخکې دوی یو لس کم شپږ میلیارد ډالر پښتواني پولي ملي د پاکستانو، هغه تیر کال 3.6 میلیارد ته راټیټ شو. په دې خاطر کلدا نیم قیمت ته ورسېدل، که ستاسو پام وي پاکستاني روپۍ نیمایي خپل قیمت ته ورسېدل، او دا خلکو لپاره ډېر ناورین و، ځکه چې د دوی مامورین، د دوی کارکوونکي، مخصوصا په تېره بیا د دوی د دولت کارکوونکي ټول خو په همدغه کلدار تنخواوې اخلي، او دا قدرت د خرید هغه کلدار تر نیمایي څخه هم کم شوی دی په یو کال کې. نو په دې خاطر پاکستان په یو لوی اقتصادي بحران کې ډوب دی، او د دوی کړوله بیا دغه نارمل اقتصادي ودې ته بیا صدمه رسوي. مونږ په اتاق مشترک افغان پاک په دغه باندې ډېر بحثونه وکړل. مونږ دا دوی ته وویل چې وروره 15 میلیارد ډالر تقریبا شاوخوا رسمي او غیر رسمي، چې 2.5 میلیارد رسمي وو چې موږ سره اسناد وو، 2.5 میلیارد ګنډې وې دي، خلک یو ورور یې خوا کې دي، بل ورور یې بل خوا کې دي، یو بل سره دوی کورنۍ مناسبات د سوداګري درلودل، خپل احتیاجات د هغوی څخه اخیستل، د هغوی احتیاجات دې ځای څخه وړل ورته، خو دا یو طبیعي راکړه ورکړه وو او همدغسې دی. اوس دا ټول دوی بند کړي دي، دیوالونه یې هلته کشلي دي. دا دیوال د څه لپاره دی؟ کورنیو ترمنځ دیوال جوړول خو دا په عاطفي لحاظ هم سم نه دي. حتی د هند برطانوي په وخت کې هم چې وو همدغه منطقه آزاد قبایل، آزاد قبایل وو، او راشه درشه شتون درلودل، خو دلته مومند دي، هلته مومند دي، دلته زرناو دي، هلته مثلا ګردي غوث دي او مومندره دي، دوی خو بل سره خو راشه درشه لري. د هغه په مقابل دا دیوالونه جوړول او هم خرچه لري، هم د عاطفي مناسبات له بین وړي، هم سوداګري د کوچنۍ وړي سوداګري چې دي اصلا خود اقتصاد د کمر تیر یا ستون فقرات، یا همدغه سمال میډیم سایز انټرپرایز دا واړه او متوسط سوداګري، ځکه چې میلیون هاو نفر په دې کې سره اخته دي. دا غټ تجارت خو پشمیر په ګوت پشمیر کې خلک دی، 15 لس شل دیرش کسان دي. نو په دې خاطر دوی ډیر ستر صدمه ځان ته ورسول. اوس چې دوی اقتصاد دغه سي کړکیچن دي، دغه سي مشکلات لري، یو دلیل هم دغه دوی سیاسي دریز دي او مشکلات خلقول دي. په نور دنیا کې تجارت اسانوي، اروپا اتحادی اروپا کې چې دوی دوه نړیوال جګړې سره کړی دي، دغه ترمن سرحد نشته دي، اما زموږ نه یوازې سرحد شته، بلکې ګادي ترې تر څو چې هغه میوه یا هغه ترکاري کوم چې دی هغه ټول ورسته شي له بین لاړ شي، بیا اجازه درکړي چې لاړ شي، اوس څه کوم چې لاړ شم؟ مال خو تباه شو، هیڅ هم نه ده پاته راته. نو په دې خاطر زما عرض دغه دی چې هغه زموږ همکاران هم پاکستان کې په پاک فدریشن او پاک چمبر په کراچۍ او په لاهور او په پیښور او په اسلام آباد کې په ملتان کې دوی هم خلې ځلې کوي، په کویته کې چې پاکستانیان په دغه باندې حکومت پاکستان په دې باندې وپوهوي چې دا کارونه صحیح نه دي. تاسو دا تکس چې زیاتوي خو دا تجارت بندیږي، چې بند شو خو دا خلک ارزان شی نشي ترلاسه کولی. دا د افغانستان میوې پر ځای تاسو مجبور یاستئ چې د استرالیا، د چین یا د نیوزیلند څخه شیان را وارد کړئ. هندوستان خو نیلی رشته سم نه درکوي که یوی لري، یا د ایران څخه. دا خو دوه چند درې شندې دا د غریب افغانان مال دي چې هلته پېښور مارکیټ پکې ډک دي، یا د هغوی تولید دي چې په افغانستان کې چلیږي. خو پاکستاني شیان خو په نور دنیا کې خو دومره اسانه نه خرڅېږي، نو دوی خپل ضد اقدامات کوي، او دا د تاسف ځای.
حافظي صاحب ډېره مننه، مومن صاحب له تاسو هم مننه، د لیدونکو او اورېدونکو هم منندوی یم. په خدای مو سپاره.
مثلث د افغانستان د پیښو سیمه ایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه. وما ورځ د ونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
سلامونه او درناوی، زه صفی الله ستانکزایم، او دا اومه ورځ خبرونه ده. افغانستان او نړۍ کې څه روان دي؟ لومړی به یې دلته لنډ سره مرور کړو. د طالبانو مشران له ملګرو ملتونو سره دوه ګونی سیاست کوي، یو یې مخالف لوری بولي او رابطه ورسره بندوي، خو بل ورسره اوږد مجلس لري. جرمنی په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د ایستلو لپاره کړی دفاع کړی. اول وارو چې جرمنی د طالبانو لوبیا وکمنې دورسته 28 افغانان د خپل خاوري وایستل. د نورو مسایلو ترڅنګ به اخر کې لدی هم خبر شو چې کنداري مستریان له زړو راډیو غانو څنګه سر زر باسي. را به شو اولې مسلې ته. د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوه ګونی چلند، یو مفصل مجلس ورسره کوي خو بل یې مخالف بولي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال مولوي کبیر د یوناما له مشرې روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړی، هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوری بللی او همکاري ورسره بنده کړې ده. ملګرو ملتونو بیا د طالبانو له دې پریکړې سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت ته دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاري ساتي. د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیره بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفي چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دی، تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی، لرسمیت پیژندنې هم ورتیر شي، خو نوی قانون په تیره بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده.
شریعت تطبیق او حجاب دا زمونږ سره کرخه ده. په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای. خدا نه خواسته، خدای مکړه که څوک وایي چې امر بالمعروف نهی عن المنکر مکوي، د حجاب موضوعات پریږدئ، مونږ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپیژنو. دا شل کاله مونږ قرباني سره پر ور کړی.
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د المپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه، اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي.
زیاتري نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقه بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله
پروانه بسازم. دا اونید ناروی پلازمین اوسلو کې د افغان خزو په ګډون یو غونډه وشوه. دا ناسه د اوسلو د سولې مرکز په قربتو بشو چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبري وکړي. فوزیه چې د رنګ شوی جمهوریت نظام پر مال د پارلمان غړي و او وروسته د خزو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکزي ټیم غړي و او څو میاشتې له طالبانو سره مرکزي جرګه وکړي. دې د اوسلو د سولې مرکز ته خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې خزي تعلیم کولای شي، ان ډاکټر راوی هم اخستلای شي، خو د دې خبره چې دا خبره ټوله دروغ وي.
And then they said yes women can be PhD holders.
هغه ویل چې خزي ډاکټرا وی اخستلای شي، خزي کار کولای شي، صدر زمانه کېدلای شي. دا ټول سب دي چې طالبانو مکتویل، خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسیدل ز افغانستان کې نوملای کاری چې وکړن جونیه له متوسطه او عالی زده کړو محروم کړی.
خودی غونډې ته پلار یو ډل افغان فعالانو بیا د فوزی کوفي پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقد او فعال ده، فوزی کوفي تورن کړ چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق د اعتراض او فوزی کوفي ته د هغې خبرې په خوال رسنیو ډېرې منعکسې شوې.
با یک تعداد مشکل دارم، میگه که شما طرفدار طالب هستین، لابی طالب هستین، اما خانم میرا رفیق میفهمه که من کل مبارزه ملای طالبا بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیه کو چې لکون افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محروم دي، خو ځینې بیا وایي حاضر دي خپل پلرنۍ ټاټوبې پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپل ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخا پرتلې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوی سوریا خان ده. دا ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکي وه چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سوریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لایق څرک نشته. سوریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هیواده ووزي، خو په خبره یې د نورو هیوادونو د بورسي او شرایط پوره کول ډیر ستونزمن دي.
افغانستان کی ہو یا خدا مشکل افغانستان کے خدا مشکل چاہوں یا محسلین افغانستان خارجی شرائط ہوں گا زیادہ وقت شکریہ.
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمني، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنگلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاوو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته د هغه د اسناد نه لرل دي په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشي کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شي یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریواله ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحت په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دي چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ټاکلي په افغانستان کې چې نه رسېدلی کسلو د کسلو کې ورته ونه رسېږي بل هېواد کې نه نه سره خو به ورته نږدې کېږو ځان به ورسو یو کوشش خو به مونږ په ژوند کې به دا افسوس ارمان خو به مونږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو حرک دغه یو قدم یې اخیستی وی اوس به دې ځای کې نه وم. د دغه پښیمانتیا او د دغه خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم حداقل حداقل خپل
هدف ته خو نږدې کړم. سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغان نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندونه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنګ راوستي. کلونه کېږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه را ایستل شوي یا په اصطلاح ردې مرد شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی یو خدای یو نیم کال هم ډېر په زرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو په دې خاطر چې اوس یې نیسي دی اتاق ته چې راغلی وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچاک هم کوم ولچاک یې کړلو رای واصل داخل دی هغه ته کلانترۍ ته او ډېر یو په زلالت یې راوستلو هغلته هم یو څو ووهلو
شیراز کې اوسېدلم هلته ونیولم راغلم اردوګاه ته پنځه ورځې مې اردوګاه کې تېرې کړلې نه ډوډۍ مونږ ته صحیح را کړې ده نه مونږ ته مې سارې وهلو ټکولې او بس کمزه ممزه کولې یو کوټه کې اچولي وو بس نو برا سیلی نو ډوډۍ را سیلی مونږ ته.
اوس د ازادي راډیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي څېړنو
اقتصادي بحثونو
بشري حقوقو
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو
سلامونه ترشنا اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفی الله ستانکزه خراغ لاست وایم. دا اونۍ تر ټولو بله توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورت شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونو څیرلی او په خوده به لاس پورې کړي. او کسان ټپیان شوې دي. دا پیښه په اتلسم پاریس کې شوې چیرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیې اچولي. په جرمني کې هم د ورته جنګونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن و ویستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan
zurückgezogen. چې مو قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خوخه يم چې وتوانیدو ل خپل شریکانو سره دا کار تر سره کړو. د جرمني او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس اژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغو 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایی ډګره کابل ته واستول شول، سغزړی مجرمین او داسې کسان په کشته چې په ډلهیز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د در شپیګل مجلې د راپور له مخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له 2 میاشتنیو خبرو وروسته چې د قطر په مینځ ګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز خبیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بند شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوندې ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو 3 میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی؟ ولې دوی نه توانېږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعات کړي؟
سلامونه تاسو ته او زموږ د ګران افغانستان ته هیلي او د یوکري چې جوړیاسي. دا ځوانان یا دا لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشلو شوی ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو به فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضې چلند، هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخکې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا دا ویشتل چې د جمعې په ورځ باندې شوي دي، دا نوی نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندې دوسیې لري په جرمني کې چې تاسو هم شاهدان یاستئ، چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانه توګه ووژل سو، تاسو په زولنګین کې داسې پیښه راوسته شوله، او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ. نو داسې پیښې راوسولې په لمونه افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېدو چې دا دوسیې دوی نورم څه ځان نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په پاری کې په دوه ایالت کې په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیداتو الایتی کاندیداتو، نو بعضی افغانان چې استلی دوی هم د سیاست قربانی سوي دي، چې ولی دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښې له وخت نم دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له المان وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپله په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمني ته له جرمني نه په یوه الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل، فکر کوي دا د حل لاره ده او که نه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیلو لارو باندې فکر کولی شي؟
ملک په داسې ده چې موږ په دوو قانونو سره دلته مخ یو. یو د جنف کنوینسیون ده، یو په خپله دننه د یو ملک قانون ده. نو د جنف کنوینسیون له 1949 نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع شوه دا د جنف کنوینسیون له هغه نه ده. خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو ده باید د ملک قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې، او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو. خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه اخیسته، دوی داسې اجازه یې کړې. نو دوی ته څه په کار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي، او دوی قانون دغه قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي، او لاس په داسې جنایتو باندې ونه کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي چې هغه دلته په رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډیر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي، دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي. خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاست مداران په لاس او ګریوان دي. څنګه کولای شو چې دغه ستونزه چې موږ په خپل ملک کې او خپل خلک آرامه کې، دلته خلک راپورته شول، او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجانو ډیر ضد دي، او هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیاتې رایې ترلاسه کړې، اتاله ډیر فیصد نه دوی رایې زیاتې کړې. یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک په خپله جرمنان یا دا په خپله د نیمو خلک ناراضه دي، او دوی دغه وخت کې چې دغه افغانان وباسي او خپل خلک هم په آرامه کې.
تاسو څه فکر کوئ په جرمني کې د کوم پیخه چې وسولې په مسلسل ډول، فکر نه کوئ چې دا د کړې باندې لري سره تړلې دي؟ ممکن خاصه کړې یا خاصې ډلې وي چې و غوړي افغانان په لوی لاس دغه پیخه خیل کې، او کنه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته، د کومودالو لاس پکې نشته، یوازې د خپل یو شمېر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاوتریخوالي ته لاس پوري کړي او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کړي؟
تاسو ماته لږ وخت راکړئ چې زه په دې باندې لږ رڼا واچوم. موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو. یو هغه وخت چې افغانان پاس له افغانستان کې چې جنگ شروع شو، افغانان راووتل، فامیلونو سره راووتل، کورنۍ سره راووتل، کله امریکا ته لاړو، که جرمني ته راغلو، چې دوی له فامیلونو سره، یعنی یو سرپوښ و په دوی باندې، یو هغه کنټرول و د اولادو پلار مور وکړي چې خپل اولادونه ورسوي. نو دوی نه په ډېره ښه توګه او په ډېره خوشحاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې دي، که امریکا کې دي، که جرمني کې دي، که او دلته پیدا شوي، هغه افغانان ډېر رسېدلي افغانان دي. داسې نه دي چې ټول افغانان یو دي. نو پس له دې جنگونو نه 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمني ته یا نورو ملکونو ته لاړ، هغه نو داسې ټول راووتل افغانستان دې کې. هم فکر کوم چې به دې کې به هم د جنگ سالار زوی وي، هم به دې څوک چې هغه په افغانستان کې هم ستونزې درلودې. نو په دې خلکو کې ډېر خلک راووتل. نو پېښې چې تاسو یادونه کړې چې که دا داسې ترکیب شوي خلک وي او داسې ارګان وي چې دا کارونه وي، زه فکر نه کوم چې داسې یو څه به وي چې دوی داسې په خپل لاس باندې په ارګان باندې یو هغه باندې دوی داسې یو پېښه رامنځته کړي، فکر نه کوم. ولې چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ورور مې مخکې چې ولې په هغه قانون دوی نه دي بلد، یا نه غواړي، یا له افغانستان چې راوتلي هماغه سرکشه چې دي هماغه دي. نو لکه مخکې مې چې یادونه کړې، دلته دوه قانون دي. یو هغه د ملک قانون ده چې ته باید تا ته هم حق درکول شوی، او ته هم دلته باید مسؤلیت ولرې. دغه مسؤلیت افغانان ځوانان نه مني. لکه دوی دلته غلا کوي، یا خلک وهي، یا یعنی هغه خپل ځوانتوب ښیي چې څنګه کولای شم چې په جرمني کې زه ځوان کړم. نو دغه څه و چې سبب یې وګرځېد چې افغانان ویسو، او د نورو افغانانو چې هم په دې لار باندې شاید دوی وباسي ولې چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړی دا او لدینه اروپایان هم ګټه اخلي دوی تابل کې ډیر خلک رانه نو ته وبوسنه لکه چلفساب اڅي چې دی هغه سات یو هڅه چې دوی ته امکان لري چې ستونزې پراتونکو ورته برابر کې هغه واسي. نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلق چې ماجر چې افغانستان راغلي دي هغه قبول شوی نه دي. نو لدې 15,000 خلکونه څومره اوس دوی اشتلای شي په کوم دلیل باندې اشتلای شي او ولې باسي دې باید مونږه پوښتنه وکړو چې ولې په کوم دلیل باندې دوی اشتل کېږي. نو دغه افغانان چې وایي اشتل سول دوی ډېر درندې جنایي هغه لري دوسیې لري. په جرمني کې په یو وار باندې څوک نه باسي یا په دوه وارې دوی ځوانان نه غواړي چې دوی راتلونکي ورته خرابه کړي، نه ورته قاضي خرابه کړي، نه ورته سرندبان خرابوي، نه ورته پولیس خرابوي. نو دوی ته ډېر ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کال د دوه کال چې ته باید په دې وخت کې سمونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړي چې په یو چې ته کار وکړي. یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل هغه جرم لږ پیراټیټ کې. نو داسې د فکر نه کوم چې دوی داسې بی قانوني ده هلته وتلي. یعنی دغه دوسیې چې دوی لري دوی له ډېر کلونه نه دوسیې لري، دوی ډېرې غټې دوسیې لري، دوی وکیل لري، تکه پیسې هم نه لري. جرمني کې مجبور یې چې دوی ته باید یو وکیل ولري. نو دغه سبب وګرځیدو چې خلک المانان په دې باندې ډیر ناراضه سول، د خلک ناراضه سول. نو چې تاسو د خلک مونته دلته نه نه سه موږ په ستونو یا پرابلمونو باندې اخته کړو نو څنګه کوي. نو دویم یو لار ورته پیدا کړ چې کرا کرا دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی را تاسو ته سویل کیږي نه، نو تاسو جرمنی نه ایستل کیږي په افغانستان ته لیدل کیږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو په ختم کتن وکړو. پایل بل اوکراین وکړي چې دا اونۍ روسیې په کې بیا سور اور بل کړي. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر په کې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراین چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویرشته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي ځکه سیمېدو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې د لوی بریټ لدې سره هم مهاله شوی چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم ښه نه دي. د ولادیمیر زیلنسکی د کابینې ځینو غړو استعفا وکړي یا له دندو ګوښه شوي. له ډلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنی سیاست سنباله او استعفا کړې او پارلمان هم تصویب کړې. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو، طبیعي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفا وکړي یا ګوښه کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کیږي. ولادیمیر زیلنسکی ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بدریغه په دغه یوه خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي. د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوی زدران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغه لوبې محروم شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپانی راډیوګانو سره زر تر لاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي پاړه دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځایي خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغه راډیوګانو په زړو ماشينونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسبګر زیدلی او کسبګر وایي پورا یو میاشت لستړیا غالل ورسته د زړو رادیوګانو له ماشينونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
مېشت کی تقریبا یو نیم سل ګرام دوی زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر رادیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو رادیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نو ماډل شي کی دا دوی پیدا من نه دی، هغه نو ماډل شان سي دی، هغه ډیر کمزوري دي. مثلا
خود دغه کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای جنسای چینایی طلا نداره دیگه. الخ فلخ خود سامان جاپانی شما میفهمین که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است طلا نداره.
د کندهار خلق له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټول را بیلول ورسته، هغه په دودیز ډول ویل کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر استلای شي، دا سینه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولې وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسوو.